کاغذ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د اداري فساد ضد کمیټه خپل وروستي رپورت خپور کړی دی. د امریکا د استازو مجلس جمهور رئیس اوباما ته واک اختیار ورکړی چې د سوریې اعتدال غوښتونکو یاغیانو ته د وسلې ورکړي او په عراق کې په سختو جګړو کې 1.5 کسان وژل شوي دي. کو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځلې بیا ژمنه وکړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډله وځپي او لمنځبه یوسي. او په یوکراین کې د بشر د حقوقو یو مبارز ډلې ویلې دي چې د خپل ملک د آینده په باب خوشبینه دي. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته واورئ، خو اوس طاهر سکزی او زه نظرانه یوسف زیدر ته خبرونه وړاندې کوم.
په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د څارنې او ارزونې کمیټه وایي چې یو شمیر زورواکانو 1.9 میلیارد افغانۍ د برېښنا د مصرف له درکه تر اوسه پورې دولت ته نه دي سپارلي. دا کمیټه وایي چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 1.2 میلیون جریبه دولتي مځکه هم په زور غصب شوې ده. د اداري فساد په ضد د څارنې او ارزونې کمیټه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی، ځینې دولتي ادارې په ګوته کړي دي چې د ورکو پیسو د درک لګولو او د فساد سره سمه مبارزه نه ده کړې. د کمیټې په خپل راپور کې د وزارتونو نمونه نه دي ښوولي، خو یو غړی یې په کابل کې زموږ خبریال ته وویل چې د پانګونې د ملاتړ ادارې ګمرکاتو او سری میاشتې د فساد سره د څرګندې مبارزې لپاره سپارښتنې کړې دي. په دغه شپږ میاشتني راپور کې د کابل بانک د مالی رسوایۍ په څېړلو کې ناکامۍ ته هم اشاره شوې ده.
د امریکا د استازو مجلس چې جمهور رئیس غوښتون کې پکې اکثریت دی، پریکړه وکړه چې جمهور رئیس باراک اوباما ته د اجازه ورکړی شي چې په سوریه کې اعتدال غوښتون کې یاغیان وروسیه وسله والی کړي. دا فیصله پرون د چهارشنبه په ورځ د 1,650 رایو په مقابل کې په 203 رایو سره منظوره شوه. ویل کېږي چې د سنا مجلس په چې دیموکراتان پکې اکثریت دی، هغه نن منظور کړي. جمهور رئیس اوباما داسې اعتدال غوښتونکي یاغیان لټوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد د راپرځولو هلې ځلې کوي او د اسلامي دولت د ډلې د تندلارو په مقابل کې چې د سوریې ځینې برخې او د عراق زیاتې سیمې نیولې دي وجنګېږي. دا د ښاغلي اوباما د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د دغو تندلارو یاغیانو په مقابل کې هر چرته چې دي جګړه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د استازو د مجلس تر رایګیرۍ نه لږ مخکې د سنا د مجلس ځینو شکمنو غړو ته وویل چې د سوریې اعتدال غوښتونکي به په اسلامي دولت باندې د بین المللي هوایي حملو نه ګټه واخلي.
د عراق امنیتي منابع وایي چې پرون د چهارشنبه په ورځ د حکومتي قواوو او د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي چې 10 تنه پکې وژل شوي دي. دا جګړې د عراق د انبار په لویدیځ ولایت کې شوې دي. امنیتي قواوې هلې ځلې کوي چې په دې ولایت کې فلوجه، رمادي او نور ښارونه چې په دې وروستیو میاشتو کې دغو یاغیانو نیولې دي بیرته ترلاسه کړي. په یو پیښه کې د یو ځانمرګ د موټر بم په چاودنه کې په رمادي کې یو پل تباه شوی او 9 تنه پکې وژل شوي دي. چارواکو ویل دي چې په دې چاودنه کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ شوی ملکیان هم وژل شوي دي.
چارواکي د هغه سړو او خزو په اړه تحقیقات کوي چې دوی فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتو د شمالي ایالت مینیسوټا نه سوریې ته تللي دي چې د اسلامي تندلارو سره اوږه په اوږه وجنګېږي. د مینیسوټا دپاره د امریکا سارنوال انډریو لوګر د دغه خلکو د شمیر په اړه سند دی ویلي چې څومره دي، مګر وی ویل چې دا خلک د هغوی د سابقین معلومې دي. لوګر د امریکا غږ سومالی خبرونې ته وویل چې اکثره دغه ځوانان د خپل کورنیو او ټولنو نه لري پاتې شوي او محروم شوي دي او د خپل راتلونکي ژوند نه ناامید دي. هغه وایي چې دوی د جهادیانو سره آنلاین تماسونه نیولي او د هغوی لخوا استخدام شوي دي. لوګر دا هم وویل چې چارواکي غواړي هغه خلک هم پیدا کړي چې دغو زلمیانو سره مرسته کړي چې د امریکا نه وځي.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. یوکراین خپلو وسلوالو قواو ته امر کړی دی چې د روسیې سره سرحد ته نږدې دي د جګړې لپاره بشپړ تیاری ولري، او دا امر یې وروسته له هغه ورکړ چې د نوو جګړو او په کې د 1200 تنو د وژل کېدو نوي رپورټونه خپاره شول، او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره کمزوري اوربن نور هم پسې کمزوري شو. د یوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک دا امر پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت ورکړ چې بیلتون غوښتونکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې د دونیسک په ښار کې د خلکو د هستوګنې په سیمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ، او د یوکراین چارواکو وویل چې په یو بل ښارګوټي کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي. د دغو وروستیو جګړو رپورټونه فقط څو ساعته مخکې له هغه ورکړ شوي دي چې د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو واشنګټن ته را روان شوی دی. ټاکل شوی هغه به نن د پنجشنبې په ورځ وروسته د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري، او د امریکا کانګرس ته به وینا وکړي. دا ډیر ویل کېږي چې هغه به د امریکایي چارواکو څخه برسیره په هغو اویا میلیون ډالرو چې تېره میاشت یې د واشنګټن لخوا د ورکړې وعده سوې وه په مستقیمه توګه نظامي سامانونه او تجهیزات هم وغواړي.
پرون د چهارشنبې په ورځ د نایجیریا په شمال کې په یو دارالمعلمین باندې په یو حمله کې لږ تر لږه 45 کس وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. مواصلانو او استادانو امریکا غږ ته وویل چې دا حمله په محلي وخت د ماسپخین په یو بجه هغه وخت پیل شوه چې وسلوال کسان یوې کوټې ته ننوتل او د ټوپکو ډزې وکړې. څو شېبې وروسته د بمونو دوه چاودنې وشوې او یقین دی چې هغه د ځانمرګو لخوا شوي. د پولیسو کمیشنر وویل چې په دې کوټه کې مواصلان په درس بوخت وو چې دوه بمونه ورته کېښودل شول. پولیسو دوه حمله کوونکي وژل او نور حمله کوونکي وتښتېده. روسیه کومیټرې نه دی ویلي چې دا حمله کړې ده، مګر هغه د ځانمرګي هغه دوه حملو ته ورته ده چې د جولای په میاشت کې د باکو حرام د ډلې یاغیانو په خونځې باندې کړې وې.
نن د پنجشنبې په ورځ به چې د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه عمومي رایګیری یا ریفرندم کیږي، د خلکو د نظر معلومولو په درو سرویګانو کې ښودل شوي دي چې د نه رایه به اکثریت وګټي او سکاټلند به د برتانیې د یوې برخې په توګه پاتې وي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ویل چې دی وارخطا غوندې ښکاري، مګر په دې ډاډه دی چې سکاټلنډیان به نه ووایي. په یوه سروې کې چې تازه سوې د خپلواکۍ ملاتړ 90% ته راجګ سوی او د مخالفینو شمیر 50% ته راکم سوی و. فکر کېږي چې په نننی ریفرندم کې به ډېر زیات خلک برخه واخلي، ځکه چې د رای ورکولو 95% حوزو د رایګیري دپاره ځانونه ثبت کړي دي. د خلکو د نظر معلومولو سرویګانو دا هم ښودلی دي چې د سکاټلند د 3.3 میلیون رای ورکوونکو 14% یې لا پرېکړه نه ده کړې چې رای ورکړي که نه.
هند او چین درې تجارتي موافقې لاسلیک کړې دي او غواړي د هند د ګجرات په لویدیځ ایالت کې د چین پانګه اچونه زیاته کړي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د چهارشنبې په ورځ د موافقې لږ وروسته له هغه لاسلیک کړي چې ښاغلي شی هند ته په درې ورځني سفر ورسید. د هغه د دې سفر هدف د دغو دوو لویو آسیایي قدرتونو ترمنځ د تجارتي اړیکو پراخول دي. د دې موافقو په اساس به د ګجرات په ایالت کې یو صنعتي پارک جوړ شي، او د ګجرات د لوی ښار احمد آباد او د چین د ګواندونګ د ولایت د ګوانجوا د ښار ترمنځ به د ښاري اړیکو یو تړون منځته راشي. ګجرات چې د چین زیاتې پانګې پکې اچول شوی دی د پرمختګ په حال کې دی. د هند چارواکي هیله لري چې د چین لخوا زیاتې پانګې ورجذب کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي کسر چې دا اوس د چین په ګټه دی پرتله شي.
او د امریکا مرکزی بانک وایي چې توقع لري بله میاشت به د امریکا د اقتصاد څخه خپل مستقیم ملاتړ ختم کړي، مګر بیا به هم د سود ډېره ټیټه ساته د یوې مودې دپاره تر څو چې اقتصادي شرایط ډېر زیات ښه کېږي په خپل حال وساتي. د مرکزی بانک پالیسي جوړونکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد چې په نړۍ کې تر ټولو ستر دی تر اوسه لا په منځني سرعت پر مخ روان دی، مګر هغوی وویل چې د دې هیواد د کارونو مارکیټ چې د اګست په میاشت کې د مایوسۍ وړ 122,000 کارونه پکې پیدا شول په هغې چټکۍ چې باید پرمختګ یې کړی وای پر مخ نه ولاړ. د مرکزی بانک رئیس جینت یلن وویل چې په تیرو اویا کالو کې په دې هیواد کې اقتصادي سوکوالي د امریکا په اقتصادي شتمنیو کې خپل نقش لوبولی دی. داود د دې سات خبرونه.
د
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
او اوس په مکړی د رپورټه د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا ژمنه وکړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډله وځپي او په نهایت کې به یې له منځه یوسي. خو هغه دا هم وویل چې امریکا به دغه کار د یو ائتلاف د غړي په حیث وکړي او امریکایي عسکر به عراق ته ونستوي. ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ د امریکا د فلوریدا د ایالت د ټیمپا د ښار د مکډیل د هوایي قواو په اډه کې امریکایي عسکرو ته وینا وکړه. ولسمشر اوباما وویل چې وسلوال چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت د ډلې په نامه یادیږي باید چې له منځه یوړل سي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې امریکا په خپل نظامي منابع او بشري قوه استعمال کړي چې د اسلامي دولت ډله وځپل سي او په نهایت کې له منځه یوړل سي. خو ولسمشر باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به په عراق کې محرموي ماموریت ترسره نه کړي. ولسمشر اوباما وویل:
As your commander in chief, I will not commit you and the rest of our armed forces to fighting another ground war in Iraq.
ستاسو د قومندان او رئیس په حیث زبه تاسو او د وسلوال قواو نور عسكر عراق ته وانستوم. د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا په عراق کې د عسکرو د درلودلو د یوې لسیزې تجربه لري. شغل اوباما وویل:
It is more effective to use our unique capabilities in support of partners on the ground.
موږ د خپل ځانګړي قابلیتونو څخه کار واخلو او د خپل ملګرو د ملاتړ لپاره استعمال کړو ترڅو دوی د خپل هیواد راتلونکي په خپل خوندې کړي او دا یوازنی لار ده چې په اوږدمهاله کې به کامیاب سي. شغل اوباما وویل چې امریکا به د تلویشتو څخه د ډیرو هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړي ترڅو چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف په پراخ مبارزه کې مرسته وکړي. هغه وویل چې امریکا د خپلو تیرو تجربو څخه ډیر څه زده کړي دي او نسي کولای چې په یوازې سر په بریالیتوب دغسې عملیات ترسره کړي. که څه هم ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل چې عراق ته به عسکر وانستوي، خو یو ورځ مخکې د امریکا د پوځ لوړ رتبه چارواکي وویل چې د دې امکان سته چې امریکا دې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د ځمکنیو قواو څخه کار واخلي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتن دیمپسي د کانګریس یوې غونډې ته د سه شنبې په ورځ وویل چې که چیرې ضروري وګڼي نو سپارښتنه به وکړي چې عراق ته د امریکایي مشاورین واستول سي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
په اوکراین کې د بشر د حقوقو یوې مبارزې ویلي چې دا د خپل ملک د آینده په باب خوشبینه ده. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین د جنیو نه په دې هکله یو رپورټ را لېږلی چې پښتو متنې تاسو ته اورول کیږي.
په اوکراین کې د بشر د حقوقو یوې مبارزې ارنا دوفګان ویلي چې دا پخپله هم د هغو شکنجو او اهانت په باب اوس هم په ویره کې ده چې دې ته د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو ورکړی وو. د بشر د حقوقو دغې مبارزې دوفګان د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک ښار ته نږدې په یو وړوکي کلي کې ژوند کوو او هلته د جنګ نه مخکې هغې یوه آرایشګاه درلوده. هغه وایي کله چې جنګ شروع شو نو هغې کوشش شروع کړو چې د اوکراین د عسکرو سره د خوراکي موادو درو درملو او د جامو مرسته وکړي. هغه وایي چې د اګست د میاشتې په 24 نیټې د روسیې طرفدارو عسکرو هغه ونیوله. هغه په دې باب د خپلو تحقیقاتو په باب چې خبرې ترجمه کېدلې داسې وایي:
For 2 hours I was interrogated in one room by 10 people. As far as I understood, they belong to Chechen and Ossetian.
تقریبا 2 ساعتونو د پاره په یوې کوټې کې لسو کسانو لدینه تحقیقات وکړل. تر کومه ځایه چې دې ته معلومه شوه هغه د چچن او اوستیاو. د هغوی تحقیقات ډیر ظالمانه وو. هغه وایي د تحقیقاتو په وخت کې ډبول شوی او جامې ترې نه هم ایستل شوی دي. په دې برسیره عسکرو به د دې وخت ټوپک ونیوو او بیا به ډزې کولې. هغه وایي چې دې ته خبرداری هم ورکړل شوی وو چې یوه ډله عسکر به د دې په عزت تیری هم وکړي. په اوکراین کې د بشر د حقوقو دغه مبارزه د افغان وایي چې د تقریبا 4 ساعتونو سختو تحقیقاتو نه وروستو دا د توقیف نه خوشې شوي، مګر د هغې نه وروستو هم هغې او د هغې کورنۍ ته ډیر زیات تهدیدونه ورکړل شوي دي. هغه وایي چې د اوکراین د جمهور رئیس پترو پروشینکو دا فیصله سمنه ده چې د اوکراین بلتون غوښتونکو ته یې د عفو اعلان کړی دی او همې هلته دغو خلکو ته د خودمختاری د ورکولو وعده کړې ده. په اوکراین کې د بشر د حقوقو دغې مبارزې د افغان په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د شورا غړو ته په خپلې وینا کې روسیې ته چې د دغې شورا غړیتوب لري په خطاب کې ویلي چې روسیا په مستقیم ډول د هغو خلکو ملاتړ کوي چې دې له شکنجې ورکړي دي. هغې د ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روسیې نه د دې ضمانت واخلي چې دې ته به د رښتیا ویلو له کبله جزا ورنه کړي. هغه وایي دا غواړي چې بیرته خپل کلي کور ته ستنه شي، مګر دې ویلي دي چې دا اوس نشي کولای چې خپل کلي کور ته لاړه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د سارنې او ارزونې کمیټه وایي چې یو شمیر زورواکانو 1.9 میلیارد افغانۍ د برېښنا د مصرف له درکه تر اوسه پورې دولت ته نه دي سپارلې. دا کمیټه وایي چې په تېره 1 لسیزه کې په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه هم په زور غصب شوې ده. د امریکا د استازو مجلس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي پریکړه وکړه چې جمهور رئیس بارک اوباما ته د دې اجازه ورکړي شي چې په سوریه کې اعتدال غوښتونکي یاغیان وروسي او وسلې ورته ورکړي. د عراق امنیتي منابع وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ د حکومتي قواو او د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو ترمنځ سختې جګړې وشوې چې 13 تنه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د هغه سړو او ښځو په اړه تحقیقات کوي چې دوی فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتو د شمالي ایالت مینیسوټا نه سوریه ته تللي دي چې د اسلامي توندلارو سره اوږه په اوږه وجنګېږي. د مینیسوټا لپاره د امریکا سرنوال اینډریو لوګر د دغو خلکو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي چې څومره دي، مګر وایي ویل چې دا خلک د هغوی د سابقې نه معلومېدای شي. یوکراین خپلو وسلوالو قواوو ته امر کړی دی چې د روسیې سره سرحد ته نږدې دي د جګړو دپاره بشپړ تیاری ولري، او دا امر یې وروسته له هغه ورکو چې د نو جګړو کې د 12 تنو د وژل کېدو خبر راغلی. پرون د چهارشنبې په ورځ د نایجیریا په شمال کې په یو دارالمعلمین باندې په یو حمله کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او په لسګونو کسان نور زخمیان شوي دي. نن د پنځشنبې په ورځ د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه عمومي رایګیری یا ریفرنډم کیږي. د خلکو د نظر معلومولو په 3 سرویګانو کې خول شوې ده چې د نه رای به اکثریت وګټي او د سکاټلند به د برتانیې د یوې برخې په توګه پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا متحده ایالاتو، یوکراین او اروپایي پارلمان ته د اروپایي اتحادیه سره د یوکراین د ملتیا د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی او مبارکي ورته ورکړې ده. د امریکا غږ خبریال ویکټر بیټي په خپل رپورټ کې وایي چې واشنگټن په روسیې غږ کړی دی چې د اوربند د دغه تړون درناوی دی وکړي. په دې برسیره واشنگټن په یوکراین کې دننه د روسیې پلوه خلکو نه هم غوښتنه کړې ده چې د خپل حکومت د پریکړو درناوی دی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف د سه شنبې په ورځ وویل چې د یوکراین خلکو په ډیر مشکل وخت کې ډیره سمه پریکړه کړې ده، او د یوکراین مشرانو هم د خپل ولس د خواهشاتو سره سمه پریکړه کړې ده. د یوکراین خلک غواړي چې په راتلونکي کې د اروپایي اتحادیې برخه جوړ شي. په دې برسیره د سه کال د مئی په 15مه باندې د یوکراین خلکو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په لویه کچه برخه واخیسته. په یو خبری کانفرنس کې وینا ته ماریا هارف وویل چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر یانکوویش د دغه تړون په حق لباندې خپل رضا نه و څرګنده کړي، خو اوس هغه دغه تړون لاسلیک کړی دی چې دا یو مثبت اقدام دی. او روسیه ته به ضربه ورسوي. ځکه چې روسیا د دغه تړون مخالفت کوي. هغه وایي چې مسکو نه غوښتل چې اوکراین دغه پریکړه وکړي. مونږ د اوکراین د خلکو د دغه فیصلې درناوی کوو او مونږ پوهیږو چې دا به د خپل پروسې نه تیریږي. زه دلته دا ویل غواړم چې روسیې هم د دغه تړون په وجه باندې د اوکراین دپاره دغه ټولې مسلې شروع کړې دي. روسیه په دې حکله باندې ډېره اندېښمنه وه کله نه چې اوکراین د اروپای اتحادیه سره د یو ځای کېدو دغه پریکړه کړې ده. روسیه به په دغه سیمه کې یوازې پاتې شي او هم په دې وجه باندې دا د روسیې لپاره یو ډول ضربه ده. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو هم دغه پریکړه ډیره مهمه بللې ده. هغه وویل چې د اروپای اتحادیه سره یو ځای کېده د اوکراین د خلکو خواهش ده او هغه د اوکراین د خلکو د خواهشاتو درناوی کوي. د اروپای چارو کارپو لزلی ټمپلنت وایي روسیې ته دا خبره څرګنده شوه چې اوکراین د اروپای اتحادیه په خوا وروان دی او دا به د اوکراین د خلکو وفاداری په روسیې او اروپای اتحادیه کې وویشي. د یادونې وړ ده چې د روسیې د ولسمشر یانکوویچ د دغه پریکړې سره د مخالفت نه وروسته په کیف کې خلکو مظاهره وکړي او د هغې نه وروسته د روسیې ولسمشر دې ته مجبوره شو چې دغه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
نن به په سکاتلند کې ریفرندم یا ټول پوښتنه وسی او په دې به رای واچول سي چې آیا سکاتلند د برتانیې د برخې په توګه پاتې سي او یا خپل خپلواکي اعلان کړي. په دې اړه تاسو پام وکړئ دغه راپور ته. په سکاتلند کې نږدې دوه اونۍ مخکې نظر پوښتنه وسوه او معلومه سوه چې د سکاتلند د خپلواکۍ طرفداران ډیر سوي دي. دا بیا د سکاتلند د خپلواکۍ مخالفین دې ته اړ کړل چې خپلې هڅې ډیرې کړي او د سکاتلند خلکو ته ووایي چې که د برتانیې څخه جلا نه سي نو لا ډیره خودمختاري به ورکړه سي. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د سکاتلند د خپلواکۍ د طرفدارانو او مخالفینو د شمیر ترمنځ تفاوت ډیر لږ دی او د دې معلومول ګران دي چې څوک به ریفرندم وګټي. د سکاتلند د خپلواکۍ خلاف د کمپاین یو مشر د برتانیې پخوانی صدر اعظم ګورډن براون دی. هغه وایي چې که سکاتلند د برتانیې څخه جلا سي نو د سکاتلند اقتصاد ته به ښه عواقب ونه لري. ښاغلی براون وویل عواقبو ته یې وګوري، موږ به هغه ګټه چې د برتانیې د پولي واحد یا پاونډ په استعمال کې لرو له لاسه ورکړو او هم به د برتانیې په کچه چې د تصمیم نیولو توان لرو نو د لاسه به یې ورکړو. راځئ چې په ایمانداری سره خبره وکړو، یو میلیون وظایف چې اوس یې په برتانیه کې د عضویت لپاره لرو له لاسه ورکړو. د سکاتلند اوسنی حکومت چې د خپلواکۍ طرفدار دی وایي چې که سکاتلند خپلواک هیواد سو نو بیا به هم د برتانیې پاونډ استعمال کړي. خو د برتانیې حکومت بیا وایي چې دوی به اجازه ورنکړي چې که سکاتلند خپلواک سو پاونډ دې استعمال کړي. په بروکسل کې د اروپایي پالیسۍ مرکز چارواکي وایي چې که سکاتلند د برتانیې څخه جلا سو نو سمدستي به د اروپایي اتحادیه څخه ووځي او په دغه اتحادیه کې د عضویت لپاره باید د سره غوښتنه وکړي. که څه هم ریفرندم به یوازې په سکاتلند کې وسي، خو د برتانیې نورې برخې چې پکې انګلستان، ویلز او شمالي ایرلند شامل دي هڅه کوي چې په سکاتلند کې د رای ورکوونکو نظر ته تغییر ورکړي. په لندن کې سیاسي مشرانو پیشنهاد کړی دی چې که چیرې سکاتلند خپل خپلواکي وانخلي نو دوی به ورته لا ډیره خودمختاري ورکړي. د دوشنبه په ورځ د برتانیې څخه د سکاتلند د خپلواکۍ مخالفینو طرفدارانو مظاهره وکړه. نظر پوښتنې ښیي چې د سکاتلند څخه د باندې په برتانیې کې خلک غواړي چې سکاتلند د برتانیې برخه پاتې سي. په ایډنبرګ کې د برتانیې صدر اعظم ډیوید کیمرون یو احساساتي وینا وکړه. ښاغلی کیمرون وویل د سکاتلند د خلکو لپاره د برتانیې څخه بیلتون د دې معنی ورکوي چې د یوه کور ودانۍ پوره جوړه کړي او بیا ورنه ووځي او کلي لیرې وغورځوي. کارپوهان وایي چې د صدر اعظم د دغې احساساتي وینا څخه معلومیږي چې نظر پوښتنې یا سرویګانو ویره خپره کړې ده او دا تشویش یې پیدا کړی دی چې که سکاتلند جلا سي نو په ټول برتانیه باندې به تاثیر واچوي. د سکاتلند صدر اعظم الکس سالموند چې د بیلتون غشتونکو د کمپاین مشري کوي وایي چې سرویګانو کمیرون په ویره کې اچولی دی. هغه وایي په حقیقت کې دا زما مخې ته ډیوډ کمیرون وویل چې نه غواړي چې سکاتلند له لاسه ورکړي، لکه چې د برتانیې پاچا دریم جورج چې یو وخت یې نه غوښتل چې برتانیا د امریکا له لاسه ورکړي. او که چیرې موږ دا یوې خواته پرېږدو، سکاتلند یو ملت دی، دا یو شی نه دی چې څوک یې وبایلي او څوک یې وګټي. خو هر هغه څه چې وي، په یو څو ساعتونو کې به د سکاتلند خلک تصمیم ونیسي چې غواړي د برتانیې سره پاتې سي او که جلا سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اوس د اداري فساد په هکله د بهارت صابر د رپورټ وري.
د اداري فساد په وړاندې د سارنې او ارزونې ګډه کمیټه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ځینې داسې افغان ادارې په ګوته کړي چې ورکې له فساد سره روښانه او اړینه مبارزه نه ده شوې. سره له دې چې دغه کمیټه د وزارتونو او ادارو نوم نه څرګندوي، خو د دغه ګډې کمیټې یو غړی دراګو کاس وایي د پانګونې د ملاتړ ادارې ګمرکاتو اترا او سره صلیب ادارو ته د فساد سره د روښانه مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم کړي دي. خو یاده اداره ګیلمنه ده چې نه یوازې دغو ادارو د فساد سره د مبارزې لازم او اړین ګامونه نه دي پورته کړي، بلکې هغه چارواکي چې په فساد کې ککړ هم ول او عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شوي وو، چا یې د پښتنو ګرویژنو نوم هم نه دی اخیستی. په دغه شپږ میاشتني راپور کې د کابل بانک د رسوایۍ د څېړلو ناکامي، د ځمکو غصب او د زورواکو لخوا د برېښنا د مصرف نه تحویلول څېړل شوي دي. د ګډې کمیټې غړی دراګو کاس وایي
Just in the last decade, 1.2 million jirgs of land have been usurped. The fact that only
یوازې په تیرو لسیزو کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده، دا په داسې حال کې ده چې ټول افغانستان 40% ځمکه راجستر شوې دي. افغان دولت هڅه کړې چې د ځمکو له غاصبینو سره مبارزه وکړي، خو دا مبارزه روښانه او پیاوړې نه ده. په دغه برخه کې قوانین یو بل نقص کوي، نو ځکه خو د دغه برخې ټول قوانین بیا کتنې ته اړتیا لري او باید بدل شي.
همداشان دغه راپور ښایي چې زورواکانو د برېښنا د مصرف 1.9 میلیارد افغانۍ دولت ته نه دي سپارلي. د اداري فساد په وړاندې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې مشر یما ترابي وایي د دغو پوراوړو زورواکو نمونه یې ترلاسه کړي، خو کله چې دا خبره د برېښنا مؤسسې سره شریکه کړي نو دغه مؤسسې د څو زورواکو نمونه د لیست نه ایستلي او ګډې کمیټې ته یو نیمګړی لیست سپارلی دی.
چند ماه قبل ما یک بسناد دست آوردیم که نشان میداد که یک مقدار پول انگفته از شرکت برش
موسوم یشت وړاندې داسې اسناد ترلاسه کړل چې خی د برېښنا د موسسې 1.9 میلیارد افغانۍ د زورواکو لخوا دولت ته نه دي سپارل شوي، او له هغه ځایه چې د برېښنا موسسه نه ده توانېدلې چې دا پیسې له زورواکو نه اصول کړي، نو ځکه یې خپلو سمدارانو ته وړاندیز وکړ چې دا پیسې دې وبخل شي.
نو ځکه د یما ترابي په وینا د برېښنا مؤسسه نه غواړي له دغه فساد سره مبارزه وکړي. یما ترابي وایي څېړنو یې ښودلی چې په برېښنا مؤسسه کې مالي مسایل روښانه او شفاف نه دي، او له بلې خوا د دوی هڅه دا ده چې په زورواکو باندې د برېښنا د مصرف پاتې پیسې باید ونه بخل شي. د ګډې کمیټې غړی دراګو کاس هم د دغو پیسو پر وصولۍ ټینګار کوي.
برېښنا موسسه یوه دولتي کمپنۍ ده چې باید د خلکو نه راټولې شوې پیسې دولتي بودیجې ته وسپاري. یوازې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ دغه پیسې 40 میلیونه ډالر شوي دي، خو کله چې موږ د تحقیق او ترلاسه کولو لپاره ورځو دوی د پوراوړو کسانو لیست موږ ته نه سپاري. نو ځکه خو زه انګیرم چې برېښنا موسسه په خپله د دغه فساد پاکول نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا مؤسسه د نوموړي لیست نه د زورواکانو د نومونو حذفول ردوي. د دغه مؤسسې ویاند وحیدالله توحیدی وایي
یک لیست یک دیتابیس است که مشخصا پیش خود ما می باشه.
دغه لیست یو دیتابیس دی او موږ په رسمي ډول دغه ادارې ته لیږلی دی. زه د نومونو حذفول ردوم.
په همدې حال کې د ګډې کمیټې مشر یما ترابي له نړیوالو معامله کوونکو نه هم غواړي تر هله چې د دوی د پانګونو د ثبت دقیق سیستم موجود نه وي باید په دغه مؤسسه کې پانګونه ونه کړي. یما ترابي له راتلونکي حکومت نه هم غواړي چې د برېښنا مؤسسې مالي مدیریت او هلته د چارو رونوالي ته پام وکړي، سو ټول افغانان د برېښنا له انرژۍ نه سمه استفاده وکړي شي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
ګرانو اوریدونکو، زموږ خبرونه پای ته ورسیده. اوس د دری برخې خبرونه ته وګورئ.